پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د پی یو استودیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وباندې کوم، د مسکو د غونډې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خبرونه اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي چارواکي او د ناتو متحدان د افغانستان په اړه خبرې کوي. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو له غونډې راستون شو او د امریکا ولسمشر ویلي دغه هیواد کې له توکمپالنې سره مبارزه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن په نږدې ورځو کې د ناتو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او ایروشیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر پرون جمعه خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې بروکسل ته د ښاغلي بلنکن د بلې اونۍ د سفر په اړه وویل:
I can't preview any of the discussions.
The Blinken de basuno wrandayna nasam kawalai. Kho tab an de barnew charo de wazirano pagonde ki ba Afghanistan ki de NATO de role paada basuno wisi. Padasi hal ki de Afghanistan de policy paada gaur rawandai, America de NATO la mutahidano aw de ghot mulatar de mamuriyat la noro gadunwalo sara salam mashworo ta jmana da.
De America de bahranay charo wazarat marasial khagli Riker Tingar wakar che متحده ایالاتونه د ناتو له متحدانو سره یو ځای افغانستان ته پوځي ځواکونه استولي او له هغوی سره یو ځای بخپل ځواکونه باسي. تیر اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل چې د می میاشتې مهلت به ورته سخت وي. طالبانو بیا ویلي چې امریکا باید د دوحې پر تړون عمل وکړي. د افغانستان د دولت پلاوی تیر شپه د مسکو له غونډې بیرته راستون شو. د پلاوی مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصت په استفادې او ورته نورو مسایلو خبرې شوې دي. بل ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب په واقعیت بدلوي. د دغه غونډې په یوه اعلامیه کې کوربه هیواد روسیې او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ وایي د نوروز جشن د لمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دغې قمندانۍ ویان عادلشاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلان له مخې د مزار شریف د امن لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي. ښاغلي عادل وویل د احتمالي حملو د شنډولو په نیت د روضې شریفې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. په بلخ کې د هر لمریز کال په لومړۍ ورځ د څلوېښتو ورځو په مخه د نوروز مشهور جشن پیلېږي. تیر کال دا جشن د کورونا او بعد خپرېدو له امله ترسره نه شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ولسمشر جو بایدن او مرستیال یې کمال هاریس ژمنه وکړه چې په متحده ایالاتونو کې به د نجات پالنې پر ضد مبارزه کوي. ښاغلي بایدن او میرمن هاریس په اتلانتا ایالت کې د تېرې سې شنبې ورځې له پیښې وروسته چې په ترڅ کې یې اته کسان په ډز ووژل شول دا ژمنه وکړه. په وژل شوو کسانو کې شپږ آسیایي میرمنې شاملې وې. بایدن په جورجیا کې د آسیایي ټولنو له استازو سره د کتنې پر مهال په لنډه وینا کې وویل په متحده ایالاتونو کې ډېر وخت د کرکې او تشدد په وړاندې خلک پټه خوله پاته کیږي چې د ده په وینا دا کار له جرم سره یو لاس کېدل دي. بایدن وویل چې دا عادت باید بدل شي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لیود استن له هندوستان سره د اړیکو پیاوړتیا لپاره پرون مازدیګر نوې ډیلی ته ورسید. د دواړو لوریو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هندوستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوع شامل وي. هندوستان په پام کې لري چې له امریکا 150 جنگي جیټ الوتکې او په لسګونو نورې بې پیلوټه الوتکې واخلي. لوډ استن د جو بایدن په اداره کې لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې هندوستان ته سفر کوي. او د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې ریپورټرې په بلاروس کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو په اړه اندېښنه وښوده. مری لاور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بلاروس کې د بشري حقونو پر مدافعانو فضا ډیره تنګه شوې ده. هغې وویل چې پر دفترونو چاپې اچول، د بشري حقونو د مدافعانو نیول کېدل او له کارونو د وکیلانو راګرځول په بلاروس کې یوه عادي چاره ګرځېدلې. د تیرې اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بلاروس کې نږدې هر ورځ مظاهرې کېږي. راپورونه وایي له هغې راهیسې تر 1500 ډېر کسان نیول شوي، په سلګونو نور ډبول شوي او ځینې وژل شوي دي.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د روان خبرونې په دوام کې په مسکو کې یو سرچینه د امریکا او طالبانو د یوې موافقې په اړه آزادي راډیو ته معلومات ورکړي. د خپل سرو وسلوالو قمندان علي پور وایي د حکومت پر ضد مبارزه ته دوام ورکوي. په خوست کې د دینی مدرسو فارغان وایي کار ورته نه پیدا کیږي.
په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم.
په جرمنی کې د کورونا وبا د درېمې څپې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شئ. زموږ ویب پاڼه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. نن د کال او بلکې پیړۍ وروستۍ ورځ ده. سبا نوې لمریز کال او نوې پیړۍ پیلېږي. ټولو ته دې بختور وي. یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود، د نوم او هویت د پټ ساتلو په شرط آزادي راډیو ته ویلي طالبانو له امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحې موافقه کړې چې پر بنسټ به دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
یوه سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو امریکایانو سره په یو ډول لنډمهالې اوربان سلا شوې دي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویلي طالبانو امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحه هوکړه کې چې پر بنسټ به دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. دا سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونی غیر رسمي خبرې شوې. د سرچینې په خبره خو طالبانو ویلي که امریکایانو د مې میاشتې په لومړیو کې افغانستان ونوځي سره له دې چې د دوه هوکړه به پر ځای وي، خو دوی به په دغو ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې په خوندیتوب سره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي. لومړی دا چې د دوی 2000 بندیان باید له بنده خوش شي او دویم دا چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لسته وویستل شي. خو طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ په 13 نیټه جوړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم پکې ګډون کړی وو. خو پرون بیا په رسمي غونډه نه وه او طالبانو او د افغان حکومت پلاو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وایي په دوحه کې د اجنډا پاسي مواردو باندې دواړه لوري هوکړې ته نږدې شوي. دا غلي کوفي په خبره که څه هم د اجنډا شاوخوا 350 ټکي سره توافق یو څه وخت نیسي خو مذاکرات مثبت لوري روان دي. بل سروان صاحب
ډیره مننه. کورودان د ازادي راډیو د خبريالي په راپور کې مو وویل چې په مسکو کې وی سرچینې ورته ویلي چې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره دوی موافقې ته رسیدلې دي چې په اساس به دا ډله تر دریو میاشتو پورې د شارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د مسکو د غونډې په اړه ځینې نوري خبرې هم څرګندې شوې دي. په دې غونډه کې د افغان پلاوی یو غړي ویلي دي طالبان به په هیڅ ډول له خپل دریځ څخه نه اوړي او دا تهمه هم نشته چې د غونډه یعنی د مسکو غونډه چې پرون پایته ورسیده کومه نتیجه ورکړي. دې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې څرګند شي ازادي رادیو ته وویل طالبانو په غونډه کې د مارشالې په لباس کې د عبدالرشید دوستم له ګډون سره مخالفت وکړ. د سرچینې په وینا د تیری ورځې غونډه کړکیچنه شوه او د طالبانو استازو د دولتي پلاوي د غړو د څرګندونو پر مهال غونډه پریښوده. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه د مسکو ناسته پرون ماخام د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسیده. په دغه اعلامیه کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان په سمدستي اوربند ټینګار کړی او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې سوله وکړي. په اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو او حکومتي ځواکونو غږ شوی چې جګړه پای ته ورسوي او له طالبانو یې غوښتي چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د مسکو په غونډه کې د بندو دروازو تر شا څه تیر شول. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحې د هوکړې په اساس په سولې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر شیخ حکیم ویلي چې دغه ډله توانېدلې چې له امریکا څخه د افغانستان ازادي واخلي او اوس د اسلامي شریعت په اساس د حکومت جوړولو هڅه روانه ده. همدې سرچینې ویل دغلته د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکسی ویلي چې افغان ولسمشر باید له دندې لرې شي. د سرچینې په وینا ښاغلی ستانکزی د غونډې پر مهال یو څه خپه و او ویلي چې دوی امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه او که امریکا له افغانستانه ونوځي نو پر بهرنیو ځواکونو به خپل بریدونه بیا پیل کړي. سرچینه وایي د مسکو په غونډه کې د طالب پلاوي د غبرګون له امله مارشال دوستم غونډه پریښوده. په ورته وخت کې د طالب پلاوي یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په جلسه کې د مارشالۍ په لباس د دوستم له حضور سره مخالفت کړی. دغې سرچینې وویل چې غونډې ته د جمهوریت پلاوي د غړیو د وینا پر مهال طالب پلاوي غونډه پریښوده. د یادې سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په منځګړیتوب د افغان او طالب پلاوي ترمنځ ناسته شوې خو جزئیات نه دي خبر شوي. د افغان حکومت د پلاوي د غړي په وینا د طالبانو مورال ته په پام سره باور نه لري چې دا ناسته به د پام وړ پایلې ولري. سرچینه زیاتوي طالبانو خپل پریکړه کړې او له دریځ نه اوړي. د سولې افغان پلاوي یوې غړي حبیبي سورابي د مسکو ناستې ګډه اعلامیه یوه لاسته راوړنه وبلله. میرمن سورابي که څه هم د تیرې ورځې ناستې په اړه څه ونه ویلې خو ویل چې د نن ورځې په جریان کې د طالب او افغان پلاوو ترمنځ یوه دوستانه ناسته شوې ده. دا په خپل د افغانانو ترمنځ یو دوستانه ناسته وه او دا رسمي ناسته نه وه. افغان سیاسي کارپوهان د دغې ناستې په اړه بېلابېل نظرونه لري. له هغې ډلې عمر شریف ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه درې واړه هېوادونه د سولې په اړه خپل ګډ دریځ څرګند کړي او پاکستان ته هم اعلان کړي.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د درې واړو قدرتونو یعنی امریکا، روسیې او چین ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د مسکو کانفرنس یو نو وختو او څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې دا درې واړه لوی قدرتونه چې څه غواړي او بیا د دوی پیغام پاکستان ته څه دی.
خغلی شریف زیاته کړه چې د طالبانو په دریس کې بدلون هم د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترمنځ په تړون پورې تړلی. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې د لس مادې ګډې اعلامیې هرکلی کړی او ویلي چې دا اعلامیه د تلپاتې سولې لپاره یو ښه پیل دی.
د مسکو د غونډې په اړه مو د ازادي راډیو د خبریالې پرونی راپور واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
ټاکل شوی چې سبا د نوروز یا نوی کال په لومړۍ ورځ کمال خان بند پرانستل شي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته ویل کمال خان بند چې له اقتصادي پلوه ځانګړی اهمیت لري د خاصو مراسمو په ترڅ کې به پرانستل شي. نوموړي وویل چې د کمال خان بند په شمول سناسه یو نیم سل مهمې او سترې ملي او لویې پروژې هم پرانستل کیږي. ښاغلی خپلواک وایي په کمال خان بند تر 200 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت راغلی چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او د دې ترڅنګ به 1,400 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. کمال خان بند چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. چارواکي وایي په کمال خان بند کې د اوبو د راګرځولو چارې پیل شوې او اوس مهال د سیستان وچه دښته سپیره نه بلکې له اوبو ډکه شوې ده. د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د پنګونې هوکړه لاسلیک شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ زنځیري ارزښت د ودې سکتور پروژې او د انار کرنیزو خدماتو شرکت ترمنځ لاسلیک شو. چارواکي وایي دا پروژه د هیواد د ملي اقتصاد په وده کې ستر رول لوبولی شي او د ځان بسیاینې په لور یو ستر ګام دی. د کرنې وزارت وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به د صادراتو کچه لوړه او د ښځینه او نارینه کارګرانو لپاره د کار زمینه برابره شي او د معیاري پروسس وروسته به په کور دننه او همدارنګه به هر هیوادونو ته لیږدول کیږي. د کرنې وزارت په وینا پر تلونکو دوه اونیو کې به 4 ورته هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو یورو 9 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,00 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 4,80 افغانۍ.
په اقتصادي خبرونو کې مو واوریدل چې سبب د کمال خان بند رسمن پرانیستل کیږي. نن د افغانستان په وخت ماسپښین له 2 تر 3 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم په اوبو خصوصا په بندونو او یاد اوبو په مهارولو او په دې برخه کې په ستونزو باندې بحث کیږي. هله ده چې د خبرونه واوري تر شنه اسمان لاندې د افغانستان د ماسپښین له 2 تر 3 بجو. اوس هم یو نړیواله موضوع. په جرمنی کې د کورونا وبا درېمې څپې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. مرکزی حکومت د نویو بندیزونو د لګولو خبره کړې او وایي چې د واکسین ورکولو چارې ورو دي، نو سمدستي باید د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره نورې لارې چارې ولټول شي. په ورته وخت کې برلین هیلمند چې د دوبی تر اخره به ټولو جرمنیانو ته د کورونا وایرس ضد واکسین ورسیږي. د اوسنۍ رادیو د خبر څنګ د راپور جزئیات احمد شبرابر.
د جرمني سفیر اعظم وای پټول اروپا کې د کورونا وایرس ته پیښو د زیاتې دوله کبله په جرمني کې د بیړنۍ هڅو اړتیا شته. انګلا میرکل دا خبري وروسته تر دې وکړي چې د جمعې پرسته جرمني د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمني د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کورونا وایرس درې میڅپې سره مخامخ دی او دا ټول د بریتانیاي دوله کورونا سره مخامخ دی چې ډیر اخیستونه دي. میرمن میرکل وویل هله می داوه چې د بیړنی حالت له اعلان پرته د دې وبا مخاوني سو، خو کچیرته په تیرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکن نه ده. چارواکو دا منلې و کچیرته و ورځي نوی پیښه په یو لکسانو کې تر سلو ډیر شي ټول بند به اعلانوي. د جرمني د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13 د و ورځو پیښه په هرو یو لکسانو کې تر 15.6 ورسېده. د جرمني روغتیا وزیر یانس سپان مخکې خبرداري ورکړی و چې یوازې واکسین د درېمې څپې مخه نشي نیولی، ځکه چې په جرمني او نور اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورو دی. یانس سپان وویل تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېمې څپې مخه ونیسي، او که چیرته واکسین چمتو شي بیا هم څو اونۍ وخت پکار دی چې هغو کسانو ته چې له ډېر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربیر سر ریاسم میرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او آسان شي. میرکل هیله منه ده چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنانو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین ورسی شي. د جرمنی په یو شمیر ایالتونو کې بندیزونه لګیدلی دي او د دوشنبه په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کیږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره پولند، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادو هم په روسیو ورځو کې لسره بندیزونه لګولې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن دریمه یا وروستۍ شلو وریزه مسابقه کیږي. تیرې دوی مسابقې افغانستان ګټلې دي او په لوی توپیر یې ګټلې دي، خو دواړو ټیمونو دوی ټیسټ لوبې هم کړې دي چې لومړی زیمبابوې او دوهمه افغانستان وګټله. د نننې مسابقې حال به هم د اوسنۍ رادیو په خبرونو کې درکړو. تر اوسه پورې لوبه نه ده پیل شوې. د عبدالغنی علی پور په نوم د خپل سر او وسلوالو قومندان وای د حکومت پر ضد د مبارزه به جاری وي. د علی پور ډلې منلی چې په بي سود ولسوالۍ کې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو هلیکوپټر شاید د دوی لخوا وشتل شوی وي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د دفاع وزارت یو مرستیال هم پروند حکومت ته دریس ټینګار وکاوه او ویل د بي سود د پیش عملان به سخته سزا وویني. صالح محمد صالح په دې موضوع راپور لري.
افغان چارواکو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو پیلوټانو او پوځیانو د وژنې غچ به واخلي چې البته که د میدان وردګ ولایت په بي سود ولسوالۍ کې په راکټ وبشتل سو. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا خبره پرون د دغو وژل سویو پیلوټانو د رسمي پوځي درناوي په مراسمو کې وکړه. په میدان وردګ کې د وسلوالو یو قومندان عبدالغنی علی پور منلی چې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو یو څرخیل وتکه شاید دوی په ډزو نسکوره سوي وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل سول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي وو. دفاع وزارت وژل سوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې پرون یې جنازې خاورو ته وسپارل سوې. علی پور پرون جمعه خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو وبلل او وی ویل چې د بی عدالتۍ په وړاندې به یې مبارزه جاری وي. عبدالغنی علی پور چې په قومندان علی پور هم مشهور دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د څرخیل وته کې د نسکورېدو پیښه یو ډول توجیه کړه.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ده ځکه چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ویل چې په بي سود ولسوالۍ کې د الوتکې د نسکورېدو قضیه به بې ځوابه پاتې نه سي. بلخوا مخکنی لوی درستیز محمد یاسین زیا چې پرون د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو ویلي دا برید به بې ځوابه نه پاتې کیږي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبر زوی وایي په وروستۍ پیښه کې مهم پیلوټان وژل سوي.
هغه داسې کسان شهیدان کړي دي چې هغه نه جبرېدونکي دي او هغه پیلوټان دي چې هغه په افغانستان کې ښکاره او قهرمانان واریوي. بدبختانه چې موږ رئیس جمهور په غو کې جدي اقدام ونه کړ، لکه نن سبا چې وشه کله چې په غو باندې فشار ورشي هغه روزګان ته ځي، یو څوک د سجایي په نامه باندې په سوریا کې جنګېدلی دي. دا ډېر خطرناک خلک دي. په کار ده د موږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ده چې زر ته زره د دې غم وخوري.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد فکر کوي چې د علی پور ترشا د حکومت لوړ پوړي چارواکي ولاړ دي او په دې برخه کې په لوړه سطحه اقدامات پکار دي.
د علی پور قضیه وړه قضیه نه ده چې یوازې د کورنۍ چارو یا د دفاع تر وزارتونو محدود وي. په دې قضیه ولسمشر له درې کلونو راهیسې خبر دی او درې کاله وړاندې د دم رستیال همدغه علی پور خوشې کړی و. او بل دا چې د علی پور تازه قضیه د دفاع وزارت هلیکوپټر ویشتل او سرتیری شهیدانول دي، او په هغه وزارت کې چې نن څوک سرپرست وټاکل سو پرون لوی درستیز وو، یعنی په صلاحیت کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. نو فلهازه ویلی سو چې وسنی عدلون بدلونو تړاو اصلا د علی پور په قضیه پورې نه ده.
په میدان وردګ کې مدني فعال عبدالقیوم راستمن د دفاع او کورونی چارو وزارتونو له نوي مشرتابه غوړي چې د علی پور قضیه په منصفانه ډول حل کړي.
زه امیدوارم کوم نوي تغییرات چې راغلي دي د وزارت دفاع په رهبری کی او د کورنۍ چارو وزارت په رهبری کې باید په دې برخه کې مؤثر تمام شي، تر څنګ تنه د علی پور نه په افغانستان په هر ګور کې چیرې چې څوک غیر مسول وسلواري قومي سمتي جبانی تعصبات تلمن وهي او د افغانستان ولسونه سره پرېږدي چې سره یو وسی او په وټه غوسه کینی، دغه په ضد باید اقدامات وشي او هغه باید وځپل شي.
عبدالغنی علیپور د 1999 مریض کال په لیندی یا قوس میاشت کې د خپل سره وسلوولو فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دویم راستیال سرور دانش په ملاتړ لبنده خوشی سو. هڅه مو وکړه چې د شغلی دانش د دفتر د مطبوعاتي څانګې تازه نظر راواخلو خو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
په خوست کې لغیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغیدونکو حافظان او عالمان له فراغت وروسته د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي او ځینې بیا د ډیر کم آش په بدل کې امامت د مدرسې استادی او یا هم شخصي کاروبار او مزدوري کوي. په تروریستي کړنو کې د مدرسو د ودانیو او یا هم د فارغو زده کوونکو شکلته هم یو بل اندېښنه ده. په دې اړه راپور لرو.
د پکتیا اوسیدونکو سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسېږي وایي له نن څخه 14 کاله وړاندې د کرخې له هغې غړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
دوه زره اووم کال جامعۃ العلوم اسلامیه زرګری کې ما فارغ شوی. په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله چې ما کوم تحصیلات کړي دي زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم. زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د ایوای له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دند نه پیدا کیدل او په هیواد کې شته امنیت د لامل شوی چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوري ته مخه کړي. سیف الله وایي د یو د پڅیر ګڼ ملګری د وسربلو ډلو له ویرې په دولتي ملکی ادارو کې هم دند نه شي تر سره کولای، خو وایي هله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خوره یا د مدرسه فعاله ساتي، خو وایي اوسمهال د روان جنگ له امله نشي کولای مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر د تقاضا لري کدی مت سره رسمی شي کیا د طالب سره شي ی دغه سره یو شر پیدا کی دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې خپ دی وای ورپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې سخت شامل نه وي.
مفتی غزنبی وای د دولت سره د مدرسو رسمی کول او لدنی زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسناد او ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامیدل شي، خو د هرڅه د اصول تر راتلو مشروط بولی. د رسمي درو د معلوماتو لمخې په خوست کې ولس رسمي او شوخه یو سلو شپېته غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دینی زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دینی مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوي رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی د خصوصي مدارس څخه خلوشي وي هغه کړای شي چلته دوی اسناد ارزیابي شي هم د دولسم ارزیابي شي هم د دولسم ارزیابي شي. دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي هم داسې رقم ته کې څورلسم اسناد ارزیابي شو دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان د ودامین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بېلابېلو قضیو کې شل تنه د دیني غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان نیول شوی دی او وای د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
اوس هم یو بل موضوع په هانګ کانګ کې درې تنه د تشناب د کاغذونو د غلا په تور هر یو په څه باندې درې کاله بند محکوم شو. د دې پیښې جزئیات له احمد شي برابرو.
فرانس پریس اژانس د هانګ کانګ د وی پرسپانې مینګ پاو په وینا څرګندوي چې دا درې کسان چې د تشناب نشتې شپږ سوه کاغذونه اخلا کړي وو هر یو د هانګ کانګ وی سیمه ییزې محکمې په څلوېښت میاشتې بند محکوم کړل. د 2020 کال په فبروري میاشت کې چې کله په هانګ کانګ کې نوی کورونا وبا خبره شوه، د خلکو سره دا اندېښنه پیدا شوه چې د تشناب کاغذونه به په دوکانونو کې خلاص شي، نو خلک به په قطارونو دوکانونو ته ولاړ وو چې دا کاغذونه واخلي. دوکاندارانو بیا لومړني اساسي خوراکي مواد او مهم شیان لکه د تشناب کاغذ په خپلو ګودامونو کې ساتل، چې له دې امله هم د تشناب کاغذونه په دوکانونو کې لږ شول. ځینو خلکو به په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې د تشناب د کاغذونو عکسونه خپرول چې دومره یې ساتلي دي. دا درې کسان چې د بند حکم پرې وشو، دوی تیر کال په هانګ کانګ کې په شپو ورځو کې د مونکوک په سیمه کې د هغه موټر مخه ونیوله چې د یوه سوپر مارکیټ مخې ته تیریده او پکې د تشناب کاغذونه بار وو. دې کسانو موټر چلوونکي ته چاړه ونیوله او د 1200 هانګ کانګي ډالرو په ارزښت چې نشتې 240 امریکایي ډالره کېږي د تشناب کاغذونه وګرځول، خو پولیس پسې راغلل دوی ونیول. د مینګ پاو ورځپاڼې د راپور له مخې دې درې کسانو خپل جرم ومانه، غلا شوي کاغذونه یې بیرته موټروان ته وسپارل او له هغه څخه یې بخښنه وغوښته، خو قاضي دا جرم وباله او عاملان یې په بند محکوم کړل.
وسم د زهرو کاروان د پروګرام تر وړاندې کولو مخکې اسد الله لودین لاند خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن په نږدې ورځو کې د ناتو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د افغانستان د دولت پلاوی تیر شپه د مسکو له غونډې بیرته راستون شو. د پلاوی مشر او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د بلخ ولایت امنیه قمانداني وایي د نوروز جشن د لمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دغه قمانداني ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویل چې د دې پلان لمخې د مزار شریف د امن لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوی. خاغلی عادل ویل د احتمالي حملو د شندولو په نیت د روزې شریفې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. ولسمشر جو بایدن او مرستیال یې کمال هاریس ژمنه وکړه چې په متحده ایالاتونو کې به د نجات پالنې پر ضد مبارزه کوي. خاغلی بایدن او میرمن هاریس په اتلانتا ایالت کې د تیرې سې شنبې ورځې له پیښې وروسته چې په ترڅ کې یې اته کسان په ډزو ووژل شول دا ژمنه وکړه. بل ورته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لیود استن له هندوستان سره د اړیکو پیاوړتیا لپاره پرون مازدیګر نوی ډیلی ته ورسید. او د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې رپورټرې په بلاروس کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو په اړه اندېښنه وښوده. مری لاور پرون جمعه په یو اعلامیه کې ویل په بلاروس کې د بشري حقونو پر مدافعانو فضا ډیره تنګه شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په 1499 شمسی کال کې وسلوالو مخالفینو او نشئی موادو قاچاقونکو شبکو ته 8 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې 80 کیلوګرامه نشه یي مواد او زرګونه ټابلیټ کان نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د ننګرهار ولایت امنیه قمندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هود میاشتې پر 28مه نیټه په خوږیانو ولسوالۍ کې وکړل. په نتیجه کې په یو کور کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. دوهم عملیات چې په مومندره کې وشول په نتیجه کې 1000 ټابلیټ کا ګولۍ ونیول شوې. او د دریم عملیاتو په نتیجه کې له یو موټر څخه 10 کیلوګرامه هیروین ترلاسه شول. د دې قضیو په تړاو درې نفر هم نیول شوي دي. درې قاچاقکونکي هم ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. درې قاچاق کوونکي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. د قاچاق کوونکو 3 کیلوګرام هیروین د کولیو په بڼه په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې یول شي په قاچاق کوونکو ته لومړی څېړنو وروسته له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنوالي تمریفي شوې دي. له کابل ښار څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته یوړل شول. د ابن سینا ضربستریز روغتیایي مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی آزادی راډیو ویل زموږ مرکز د پولیسو په مرسته د بې سرپناه معتادینو راټولولو په لړ کې د کابل ښار له پولې سوخته او شپږمې ناحیې له بېلابېلو سیمو څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل شول. د یادونې وړ ده چې د 1999 شمسي کال د ژمي له پیل څخه بیا تر اوسه پورې له کابل ښار څخه 2000 بې سرپناه معتادین راټول شوي او په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. او د نړۍ وروسته پیښه دا ده چې په 21 ولایتونو کې د نشه یي موادو 55 خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ویل پولیسو د افغانستان په 21 ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 55 خرڅونکي له 100 کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیول دي. د نشه یي مواد هیروین، شیشه، ټابلیټ کاغولی، تریاک او چرس دي. د نیول شوی تورانو کسانو دوسی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنوالي ته استول شوې دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدي. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 1999 شمسي کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته شپېته میلیون ډالر زیان اوښتی دی.
3702 عملیات مبارزه علیه مخالف را اندازی شده.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه له ډاکټر ظفر سره مرکه لرو.
دا چې کیس زیات شوی دی مطلب دا دی چې بریالی نه بریالی خو هغه ته سره وایي چې د کیس کرلې کم شوي وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په پکتیا کې یوې قومي جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په خپلو سیمو کې نشه یي بوټي نه کوي. د خان غفوري په نوم یو معتاد وایي چې زه ملا وم خو نشو په ټولنه کې بدنام کړم.
موږ ساده ملایانو بس ډوډر غوندې مغه سړی تم کار کوو هغه دا ګولې موږ ترا کولې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
زوار دا څنګه د ذخیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې.
اوس خبرونه په 1999 شمسی کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته په اوښتو زیانونو پیل کوو. د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي موادو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفینو او نشه یي موادو د قاچاقو شبکو ته شپېته میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلواک توګه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او تر دې مهاله یې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پر ضد بریالۍ مبارزه کړې. خو هغو کیمیاوي موادو لویه ستونزه جوړه کړې چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق او د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې په 1999 شمسی کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې ودیس ډیر سوی او په 2,03,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سوی وو. خو افغان دولت ونه سوی کولای چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. که څه هم چې افغان دولت وکولای سول چې تر 0 هکتارو لږ ځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د کوکنارو له کښت او تریاکو له تولید سره په مبارزه کې بریالي وو. له نشه یي موادو سره د مبارزې ملکي معین فاضل وسیط وایي چې له نشه یي موادو سره ځانګړو پولیسو تر 3,000 ډیر عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو او نشه یي موادو د شبکو پر وړاندې خنډ سوي او هغه ته یو شپېته میلیونه 420,000 امریکایي ډالر زیان ورړولای دی.
په 1709 شمسی کال کې د نشي موادو پر ضد 3202 عملیات شوي چې په نتیجه کې 4320 مشکوک کسان نیول شوي. د نشي موادو د پروسس 22 لابراتوارونه ویجاړ شوي. د الکول مشروباتو ولس پاپریکې ویجاړ شوي او د نشي موادو 22 زیرمې تخریب شوي. د غړول 1515 پټه میټریک ټن نشي مواد هم نیول شوي.
مواد مخدره مختلف نه ضبط
شول. شغله وسټوای چې په افغانستان کې جنگي او نشي موادو قاچاقي ډلو ته په کال کې د نشي موادو لالارې 400 میلیون امریکایي ډالر ګټه رسیږي. همدا اېد د دې سبب سویچ په افغانستان کې جګړه وجدسي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار تازه ویلي چې نشه یي مواد له هغه شپږو غاښونو څخه ګڼل کیږي چې په 2023 میلادي کال کې به هم د افغانستان امنیت او ثبات لپاره لوی ګواښوي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نورو نشه یي موادو پر ضد مبارزه بریالۍ نه و. خو د کورنیو چارو وزارت د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پر ضد خپل مبارزه بریالۍ بولی او زیاتوی افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو قاچاق د دې لامل سوی چې په دې هیواد کې د هیروینو او شیشې قاچاق ډیر سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا نشي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د متادینو د ډیرېدو سبب بولی او زیاتوی چې د هیروینو شیشې او ټابلیټ کاپونو نشي ګولیو نشيان ورس په ورس ډیرېږي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي ک د افغانستان افغانستان د متادینو شمیر ته وګورو نو د احتیاط له ستونزې سره مبارزه کول د افغان دولت له وس څخه وتلی کار دی.
همیان حدود 200 نیم شفاخانه بسیار شفاخانه که داریم 82 شفاخانه ما از مواد مخدر است.
لانیش دید و نیم سوا روختونو نتخمو دو اتیا روختونو نمتادینو تا زنگری کردی. دغه ډول مو لدیرش څخه تر 30% پوری روختونو نه د متادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. لشل زرو بسترونو څخه مو 4020 د متادینو لپاره زنګړی کړی دي. زه د یو مسول په توګوای ما چې موږ هیڅ کله د جناورین سره د مبارزې ظرفیت نه لرو. یوازې د متاد سره د بستر کې دو ظرفیت لرو. دا درد په روختون کې نه دوا کیږي. د دې ستونزې حساسي حل په ټولنه او خپل د متاد په کورنۍ پوری تړلې ده.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي چې په ځوانانو کې نشه په چټکۍ سره ډیریږي او د بې سرپناه متادینو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا یو سروې ښیي چې له 2015 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې د متادینو شمیر څو برابره ډیر سوی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په 1909 شمسی کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشي موادو قاچاقونکو شبکو ته 8 میلیون ډالر زیان اوښتې دی. بل لور ته د نشي موادو کارپوهان بیا وایي چې په 1909 شمسی کال کې له نشي موادو سره مبارزه بریالۍ نه و، ځکه نو د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې ډیروالی راغلی دی. دا چې دولت ولې له نشي موادو سره په مبارزه کې ناکام و او ولی یو نسوه کړای چې له بهرنیو مرستو پرته له نشي موادو سره مبارزه وکړي، په دې اړه مې د نشي موادو د مبارزې وزارت له پخوانی موین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي او په پایل کې مې پوښتلی چې سخت کال په افغانستان کې د نشي موادو د ډیروالي لامل څه دی.
یو خدای دې چې په سرتوم د ناامنی او جنگونو چې ډیریږي ورسره کوکنار کرلو د فارم زمينه مساعدهږي. سخت کال کې ډیر څه دی، یو ناامنی ډیره زیاته شوې ده او خلک هم د دې لپاره چې ډېره ګټه وکړي د دې نه په استفادې سره کښت زیات شوی دی او دا کښت زیاتره په هغه ځایونو کې وي چېرته چې ناامني وي.
د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې د کوکنارو له کښت او د تریاکو له تولید سره مبارزه بریالۍ وه. په افغانستان کې د نشي موادو له وضعیت څخه ستاسې ارزونه څه ده؟
اصلا خو دا چې کښت زیات شوی دی مطلب دا دی چې بریالۍ نه و. بریالۍ خو هغې ته سړی وایي چې د کښت کرلې کم شوي وي، همداسې په قاچاق و او استعمال کې کمواله راغلی، خو په دې یو شکم کمواله نه راغلی. صحیح ده، وزارت داخلي یو تعداد واړه قاچاقبران چې هغوی هم په ډېره وړه کچه دي، هغه ډېر غټ قاچاقبران هم نه وي نیولي، خو یو تعداد یې نیولي دي یا ورسره کوشش کوي چې ونیسي. خو کامیابي زما نه نظره خو ځکه ماته نه ښکاري چې دوی اصلا نن په ترافیک کې کمواله راغلی دی، نه په کښت کې. نو کامیاب نه پوهېږم چې دوی کامیاب څه شي ته وایي.
سیګار خبرداري ورکړی سي نشي مواد یو له هغو شپږو غاخونو څخه وسی په 2021 کال کې افغانستان له تهدید سره مخ کړی دی. ستاسې په نظر په افغانستان کې نشي مواد څومره د نامنۍ او جګړې لامل سوي دي؟
په دې کې شک نشته چې سیګار ویلي دا یو حقیقت ځکه دی چې د دې نشي توکو د کرلو او د ترافیک دی زیاتره کسان چې د افغانستان د حکومت سره په جنگ کې دي مخالفین ګټه اخلي، طالبان ته نه استفاده کوي، هغوی د دې تجارت نه ډېره ګټه اخلي نسبت د خان ته. نو کله چې د دې ګټه اخوا ته ځي توان جنگ ورسره، یعنی د اول نه هم دا نشه یي توکي په افغانستان کې یو غټ ګواښ وو او ګواښ دی، په دې کې هېڅ شک نشته. او څه خالي چې د زیاتوالي هغه کړی دا دی چې په دې اوسني وخت کې دا جنگونه مګور لږ ډېر زیات شوي دي. دا افغانانو په منځ کې خپلې خبرې کامیابې نه شي، نور هم د دې نه زیاتې درلی شي، دا یو حقیقت دی.
افغان دولت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرني مالي مرستې او ملاتړ کم شوی دی، سره له دې چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده. د دې مرستو کموالی به د نشه یي موادو کښت او تولید څومره ډیر کړي؟
د نشه یي موادو د کنټرول سره ډیر کومکونه غیر منظم اصلا د دولت سره هم دومره ډیر نه دي شوي، خو خپل خارجانو چې د کومکونه د انجوګانو له لارې یا د خپلو ارګانونو له لارې یا مستقیما دوی هغه کړي په میلیونونو ډالرې مصرف کړي دي. او اوس داسې وخت راغلی چې په دې وخت کې باید افغانستان د حکومت په ظرفیت داسې وایي چې دوی خپله دا کار په خپله کولی شي، بېلې بېلې دي چا ورسره کومک وشي. خو متاسفانه دا ضایع د دې سبب شوي دي چې نور خارجیان هم ستړي دي، په نه سمه استفاده نه ده شوې، په دې کې شک نشته. او دې کې خارجان خپل هم ګناهګار دي، ملامت دي بالکل.
ولی دولت تر اوسه پورې نه ده توانېدلې چې په یوازې ځان ورسره مبارزه وکړي، ولی دغه ظرفیت تر اوسه لا هم ټیټ ده؟
خو دوی مختلفې تجربې وکړي، ریاست جوړ کړه، وزارت جوړ کړه، بیرته لغوه کړه، اوس یو ځای نه بل ځای سره کی دا ټول هغه تجربوي کارونه مقطعي کارونه چې سم ونه شو. د دې اصل نه هغه پلان او پلان گزاري او هغه کسان چې په قدرونه وو چې لږ زر سيزده وو هغه وار وار لاړل نور ورګانونو ته یا خارج ته لاړل. یعنی دې قسم سره ویل شي چې کېدای شي په کې د بازو مافیایي کړیو لاس وچ دا ورګانونه کامیاب شو، او فساد پکې یو بل غټ عامل دی چې هغه هم دې سبب شوی دی چې دا اورګنایزیشن چې دې ته کار کوي هغه سم هغه نه ویده اتقای نه درکړي.
افغان دولت وایي چې په 1999 کال کې د طبي نشې موادو په پرتله کیمیاوي نشې مواد او نشې ګولۍ ډيري کار سوي دي. ستاسې په نظر معتادینو ولې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړه؟
دا غیر طبي یا مصنوعي دواګانې په دې خاطر ډيريږي چې خپل طبي نشې مواد یا کمیږي یا کنټرول لږ نه زیاتېږي او یا قیمت لوړوي. نو هغه نور دواګانې چې مصنوعي نشه یي دواګانې دي هغوی قیمت لږ زره ارزانه وي، انتقال یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره وي. دا د دې سبب کیږي چې خلک دا د قیمت دواګانو نه او د دې آسان جوړولو دواګانې استعمال کړي مصنوعي. هغه ځایونه کې چې د ورو ورو ته د طبیعي مواد کمیږي یا کنټرولېږي نو دا طبیعي ده چې دا مصنوعي دواګانې بخوري، یعنې خلک خو به نشه کوي خامخا.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد مو پر هډوکو څومره ناوړه اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری رحیمی خبري واورو.
نشه یي مواد کاروونکو چې کله ستن د اخلي او ځان ته چې زرقې دی اغی لارې میکروب دننه کیږي، دغه میکروب اډوکو ته رسیږي او په نتیجه کې اډوکو میکروبي کیږي. لنډمهاله تاثیرات دی اډوکو درد، د بندونو درد او اوږدمهاله تاثیرات پیدا دي چې اډوکي ورستیږي، نرمیږي، ضعیف کیږي او په نتیجه کې د یو عادي ضربې سره ماتیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په پکتیا ولایت کې د یوې قومي جرګې د پریکړې په اړه راپور لرو چې وایي تر دې وروسته به په خپلو سیمو کې نشه یي بوټي نه کوي. په پکتیا ولایت کې یوې قومي جرګې پریکړه کړې چې نور به په اریوب ځاځیو ولسوالۍ کې نشه یي بوټي نه کرل کیږي. د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د سورانی خیلو سیمې قومي مشرانو او د ولسونو د جرګې په جوړولو سره پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به په دغه سیمه کې هیڅ ډول نشه یي بوټي نه کرل کیږي. د سورانی خیلو په سیمه کې شپږ سوه کورنۍ ژوند کوي چې تر دې وړاندې د بانګو په ګډون نور نشه یي بوټي پکې کرل کېدل. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د پکتیا په اریوب ځای ولسوالۍ کې له تیرو څو کلونو راهیسې بند کرل کیږي چې له دې ولسوالۍ بهر د چرسو د قاچاق تر څنګ په خپله د اریوب ځای ولسوالۍ ګڼ شمېر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. خو په دې وروستیو کې د اریوب ځای ولسوالۍ د سورانی خیلو سیمې اوسیدونکو د قومي جرګې په ترڅ کې پریکړه وکړه هر هغه چا چې له دې وروسته په دې سیمه کې بنګ وکرل نو سل زره افغانۍ به نقدي جریمه شي. د دې سیمې یو قومي مشر عیسی جان ازادي راډیو ته وویل چې د پریکړه وروسته لغې وکړه چې په سیمه کې د بنګو د کرلو له امله د دې ولسوالۍ ګڼ شمېر ځوانان په چرسو معتاد شول.
دا شپیک سو کور کله یو بیا مو د خپل مانس کې پریکړه فیصله وکړه چې ارڅو د غشای متوسی باند کوجه د زوزی ته د ولسوالۍ ته مخیر ورسیږي. نو قومي تړون مو وکړو. په قومي تړون کې مو یو لک روپۍ نوغه کې خل چې ارچا وکړل بس پم دینې مخات ولیکلو.
د قومي مشرانو په خبره یوازې د همدې ولسوالۍ په شاوخوا 3000 تجربه ځمکه کې بند کړل کېدل چې په منځني توګه هر کال شاوخوا تر 2000 ټنو زیات چرس تولیدول خو اوس یې زاید د سبزیو پټیو او د میوو باغونو نیولای. درمن خان چې له تیرو څو کلونو راهیسې په خپل کلي کې بند کړل اوس یې د سبزیو کارولو ته مخه کړې.
مخدا وړو چې خخه داسې تخمونه روشي سری روشي او دا موشه کومه کوشي چار بیا تګ نه کړي.
د پکتیا د کرنې ریاست مسولین هم د دې قومي جرګې د پریکړې هر کله کوي او له نورو قومونو هم غواړي چې د نشې بوټو د کرلو پر ضد ورته پریکړې وکړي. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مومن خروټی وایي د دې ولسوالۍ د بزګرانو لپاره د بدلو کرنیزو توکو او په سیمه کې د کاري فرصتونو د پیدا کولو لپاره پروژې په پام کې نیولي. د پکتیا د ولایتي شورا د غړو په وینا د اریوب ځای د ولسوالۍ د ځینو سیمو سربیره په احمد ابا احمد خیل میرزکا او د سیدکرم ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې بند کرل کیږي چې وروسته ترې ترلاسه شوي چرس د هیواد نور ولایتونو ته قاچاق کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت شپږ دیرش کلن معتاد چې خپل مستعار نوم جان غفوري خي وای چې په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړې دي خو په ایران کې په نشو اخته سو او لسو کالو راهیسې نشه کوي. دا چې غفوري ولې معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته کیسه کړې ده.
دیته هم کال کې مکتب نه فارغ ما او خپل وړ دورې مې کړي حقانیه فارغ ما. زه خو بنا په مشکلاتو باندې لاړم ایران ته. یو پیمانکار سره و اغه دغه تاریخو نه استفاده کوله. ما به باز یو خرتویل دا شی ډیر ذلیل شی دی سړی ذلیل کی رنگ دی تک زیړه وخته د غب مر سره لګو خود ته به دمن خبرو زور ورکو د بل ورځ ما ته ګولی راکړي وې دا پرستامول دي درد دی پاره دی منګه ساده ملایان بس ما ویل زه د اختیاو مې خوړه لوډر غونې مغه سړی تمکار کوو اغه دا ګولی منګ ترا کولې دغه تر مادول ګولی ما شروع کړې بل ته کاریګرم یو یو به مې کاریګرو تم ورکوله هو کاریګرم خو کار کوو نو زه خو په دې رم سپونوم چې څنګه چلله او زه خو عملی شوی ومنو نن به پریدم سبا به پریدم ګولی مې خوړلې یو وخت شو چې مثلا د ما د رنګ زیړ ک یارانو بسرور غیره تلواله دا ګولی د مړکی به تک زیړ اړولې مخره دا ګولی ما ول چاره نشته دا ګولی باندې ما جون روان ده و تاریخ یو پسل خدی لمخه بسرور تاریخ شو تاریخ کنه بسرور نن پریدم سبا پریدم دغه سی بسرور پودر نور چار شي تراش ناکیګو بسرور چې لذت بالا ده پیزو بیا ایران راغلم کوړه په ټولنه کې مون بد شو دما کورنی زمانه ډیر نفرت زمون په کور کې اصلا نشي سړی نشته ده خزه وبچی میکنه غم با سواد دی هغه چې ما کتابونو ته ګوري چې غړ غټ علماء ما کتابونو ورته غیګینه بیا غوی چې ته دونه پوسړې نو چې تی کوي نو البته دا بخی لګیا وسپکه خو مور پلار ورونه زما د دې شي سره ډیر نفرت لري. پلار ما ته ویلې چې نور د ما زوی نه زما له خوانه حق دی. زه یو وخت به چې ګرځېدم د خبره زما کوم له پخو تښتېدله د ځواني په جذباتو کې ومه. اوس وخت چې خلکو لیدلم خلکو به راته ژړلې. تقریبا د ورځې به مې یو ګرام دوه سکل شیشم دغسې یو نیم ګرام یو ګرام درې سو لوړ سوم په دمه سره پولی او پنځوس په سګرټو په لوټر او پنځه سو ته خبره رسېده. یو ورځ مې مجبور شوم مور ته مې ویلې مالې پیسې راته راکړه. مور مې راته ویلې بیا پیسې نشته را سره زوی زوی پیسې تا ته په دې درکړم چې ته پرې آرام وکړې نشه پې وکړې شرمېږې نه ته خو مولوی ملا یې. خو پیسې راته رانه کړې. بالاخره نو مور مې په دا وخت کې کوم قوال موال راغلی و بکس خلاص کړی و د پیسو کیسه د بکس د پاسه پاتې وه. دا خلاصه مې کړم درې زرګونی یو پنځوس د کالدار و کالدار و پنځوس مې ورته پرېښوده او دا درې د زرګونی مې ته واغسل. دا مې خلاف و یو او بل د پلار دوکان مې و چې پیسې به کله نه وي بس چې پار ترتیب خلاصه و به مې د نشې تر ټولو بده خاطره مې دغه ده چې زه غل نه وم. خلکو راته غل وویلې او په جامه کې ډېر فاسد سړی معرفي شوم.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا چیرې ګریوان ژړ مخ او ستومانه د خپل انډیوال ظریف کره ورځي او په ژړا او ناهیلۍ ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کره ورغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ سي، دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
ټول ورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل نه ویخته شوی خ کاروبار او آرام ژوند مو درلود. اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته.
اوره کښنه کومه ټول ورځ په غوږونو کې را بنګيږي. ته خبره یې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی و. اوس نو پونډر نو کومه کم راته ووایه چې زما پونډر دې څنګه
هغه مې په ډیلان واچول ورش راټولې کړه.
مغزه مې مه حراموا ډېر صبر مې درته وکړ.
دا دې لا صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو. ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو.
ګزاره نه شم کولی. یو دوه نه زه په ما په درې کانو طلاق یې.
وی بخت می تور شو دا ته څه وایې؟ نور خو دې دا څو کاله په سرو ورکې نه ولې وم. اوس یې طلاق هم کړم. زه دا وړه ماشومان څنګه دلته تا سره په سرو ورکې پرېږدم؟
ورځه ماشومان د سره بوځه نه دې څه په کار یې او نه دې ماشومان له مخې مې ورکشی بیا مو په دې کې ونه وینم.
راځئ بچیانو چې ځو. او خدای دې ښه ورځ نه درکوي. او خدای دې وشرموه. او خدای دې په داسې درد اخته کړه چې هیڅ علاج نه وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبار. دا څنګه داسې خیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟ دا خو پخوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
بزنیفم په زخمونو مې مالګې مران دوړوه.
یاره ځم خبره وکړه څه کیسه ده؟ ولې دې په دې کم وخت کې دومره ډېر تغییر وکړه؟ زم ملنگ در نشور شوی وزور رو بره.
من ظریفا پختن همون کوا نو پرون رہی سے میں نہ ڈونڈے سکا نہ دکڑے اس میں للو گی بخی ٹنگی سپی کاپی
والے تو خوبا پخوا گوار برے تو نہ لکور روا دلے دہشے ناسا بچے آسمانی ٹکے در باندھے را پرے واتا
دیر بند میں وکڑا پلا مینا میں پخوا لاس میں رکڑا ڈوڈے تارا سوکھ لم دکھو بس
خبر
انسان جو کماشی کر
تازادی ریڈیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.